وی وی ډیوا د دې مخامنۍ خبری خپرونه د اهم ریپورتونو سره چکی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو قبایلی علاقو کې په یو شواروز کې د نه تنانو هدفي وژنې او وژل شو کسانو کې یو پولیس او یو خبریال هم شامل دي. بل پلو د پاکستان پوځ وایي چې تیرې یوه میاشت کې په ژوب کې یو کم دیرش ترهګر وژلی دي. پوځ یو ځل بیا دعوه کړې چې ترهګري له افغانستان پاکستان ته خپره شوې. اسلام آباد کې د صحافیانو احتجاج، هغوی د کوټه پریس کلب د تړون او د پنجاب حکومت د حد کې عزت 2023 ترمیمي قانون پر ضد راپاڅېدلې او وایي چې د صحافیانو پر ضد د لانجمن قوانین ختم کړی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار قرغیزستان ته تر سفر وروسته ویلي په غهیواد کې پر بهرنیو زده کوونکو د بریدونو د پیښې وروسته یې تر اوسه پورې د 3000 نه زیات پاکستانیان وطن ته راستانه کړي دي. په دې کې سلګونه زده کوونکي د خیبر پښتونخوا صوبې دي. او ایرلند، ناروی او اسپانیې اعلان کړی چې د می په 28مه به فلسطیني ریاست په رسمیت وپیژني. اسرائیل دغه اعلان ته سخت غبرګون ښودلی. د یو خبر تر مخه د امریکا خارجه وزیر بلنکن ویلي چې غزه کې ډزبندي لا هم ممکنه ده، خو د انصاف عالمی عدالت ګام په دې برخه کې هڅې ستونزمنې کړي دي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشې په خیر راغلې. د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ساسو کور بیم. دا وخت په خبر کې د ماخوستن لامی او دلته په واشنگتن کې د غرمې یو بجه ده. پسر کې هم د پاکستان او خطي حالات په خیبر پښتونخوا صوبه کې بیا هم هدفي حمله شوي او دا ځل په 12 ساعتونو کې د صوبې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې 9 کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې یو ځایی خبريال او یو د پولیس اهلکار هم شامل دي. دا چې دغه پیښې کوم علاقو کې شوي، څوک په نخښه شوي او نور معلومات په سیمه کې د ویډیو خبريال عدنان بیټنی په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې نصر الله خان سره شریک کړل چې یو دل بیا تاسو په مرته راګرځو.
مې لپاره نه څه بلاسه مننه خو د وخره کولو اولنی پښتنه به هم دا وکم چې د خبرونو مخ ته راغلي دي چې په پښتونخوا کې په 12 ساعتونو کې د خبريال کامران داوړ او د پولیسو په ګډون نه هتنه وجل شوې دي. څه تفصيل لري؟ مهرباني زموږ تاسو ته
سوچ ولې کې یوازې څلور هدفې پېښې د افغانستان سره په کله د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع او شمالي وزیرستان کې شوې دي. او ثروت وایي چې په دې کې یو ځای خبريال چې کمران داوړ په نوم باندې شوی هغه هم وژل شوی دی. بیا د دې پېښې په ملکی نړیواله کچه غندنه هم شوې ده او نه یوازې دا چې خبريالانو تنظیمونو سیاسي تنظیمونو په هم سخت غبرګون ښودلی دي. او د دې پېښې غندنه پاکستان کې فریډم نت ورک کړي او دوی ویلي چې دا د صحافت لپاره یو دوی زیان دي او په شمالي وزیرستان کې په خبريال باندې حمله ده، په صحافت باندې حمله ګرځولې ده. او په زما تاسو دا وایي چې په نه یوازې دا شمالي وزیرستان کې بلکې د خیبر پښتونخوا په نور 5 ضلعو چې په هغه کې ټانک بلو جنوبي وزیرستان او اورغزي او بجوړ قبایلي ضلع چې شامل دي په هغه کې هم د هدفي وژنو ایوای وپیښه شوې ده. په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې دلته د پولیسو یو عسكر چې هغه مړ پړې اسماعیل خان کله چی سیمه کې مندل شوی دی او پولیس وایي چې دغه نن په دې رسم مې له جنوبي وزیرستان مکین علاقې څخه بدرک شوی وو. زبر تاسو دا وایي چې وزیرستان کې دغه پیښه په داسې حال شوی چې د پاکستان فوځ دلته وقفه وقفه عملیات کړي او دغه سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو څخه پاکي ګرځولې دي. خو تر هغه وروسته نه یوازې وزیرستان بلکې وزیرستان سره نږدې چې کوم بندوبستي علاقې لري په هغه کې هم وزن امنیت پیښې دي هغه زیاتې چټک شوی دي. دا به هم د کوم تر اوسه پرې دا به پیښه زمري لا چا پغړه نه ده اخستې.
یو خبريال بیا پولیس مختلف نظریه فکر او د کارونو والا خلق وجل شوې دي. تاسو دا ویل چې د زمواري لا چانه د غسته دغه هدفي وجنو په اړه باندې حکومتي چکم بیانونه دي یا د پاکستان د پوسټ چکم وخت په وخت باندې بیانونه کوي هغه په دې اړه باندې څه بیان مخه تر غل دی عام خلک دغه د چکم جون کوي سیاسي مشران په دې باندې سوې.
یو خدای دا چې کومې دغه پیښې سمې دي تر اوسه پورې پولیس وایي چې کورنۍ پچا دا ویداري نه کړي او د نامعلومه کسانو پر خلاف دغه مقدمه درج شوې او دوی پلټنې کړې دي. په دې شی وختونو کې زموږ کتلې چې د پاکستان حکومتي او پوزي سرواکي د تاسو کې څو پیښو تور هغه بیا په وسلوال طالبانو پورې کوي خو د طبيعه ځنې خلک یا سماجی یا سیاسي تنظیمونه د پاکستان په پوز او حکومت پښتنې راپور ده کوي چې دلته په پراخ په معنا باندې عملیات وشول او دغه عملیات په پایله کې دغه علاقې پاکي وګرځول شوې او اوس هم په علاقې کې چې بهر کیلومتر باندې د پوز چې پوسټې لګېدلې دي د اول د قبایلی ضلع چې په صوبا کې شامل کړي شوی او حکومتي ریټ یا حکومتي واک یا پولیس چې نظام چې دغه قبایلی ضلع ته چې ارزول شوی دی خو تر هغه ورسته هم لکه نامنی چې دا هغه په کابو کې ناراضی او تاسو دا هم وایي چې په دې ورسته کې په جنوبی اضلاع کې چې دی د نامنی زیاتې پیښې شوې چې په هغه کې نه یوازې دا چې په امنیتي اسخرو باندې بریدونه شوي بلکې عام ولس هم په ادب شوی دی په دې باندې مخ وا بیا سیاسي ګوندونه خصوصا چې کوم عوامین شول ګوندې یا مذهبي ډله جمعیت علما اسلام دی هغه په دې باندې دغه پوښتنې راپورته کوي چې په جنوبی اضلاع کې پولیس چې دی لشپې پر مهال له خپلو چوکیو نه بهر نه راوځي یا تړو نه بهر راوځي او دروازې پر مهال باندې هم تر بریدونو یا تر ګواښونو لاندې دي او دا هم پوښتنې راپورته کوي چې یوازې هغه سیټیز یعنې شهرونه چې کوم تک ګریژن یا د پوځي چوڼۍ پکې شتون لري هغه ځایونه محفوظ دي خو چې چېرته پوځي چوکۍ نشته هلته نه چې عام ولس محفوظ دی او نه چې کوم دلته پولیس دی هغه محفوظ دی په هغې باندې پرله پسې بریدونه ترسره کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان برټنی صاحب د وخت راکولو معلومات شریکول یو جهان مننه.
مهرباني.
د هم خرابلی امنیتی سرچینې وای چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې نامعلومه وسلوالو د کویلینا په ډکو ټرکونو چې پنجاب ته روان وو حمله کړې ده او هغه یې سوځولې دي. په دې حمله کې د ډرایورانو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د دې پیښې په باب به تازه صورتحال په بلوچستان کې د وی وی ډیوال خبریال حفیظ ستوري شیرانی نه وو پوښتو چې همدا شیبه په اسکایپ باندې موږ سره په پروګرام کې دي. شیرانی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. روسي معلومات څه دي؟ آیا دا حمله په کوم ځای کې شوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده؟
مننه لامې صاحب. دا د بلوچستان د پښتني سیمې ځله زیارت د سنځاوي په نامه په بغاو سیمه کې تیر ماخستان د پیښه رامنځته شوې ده. د پولیس چارواکو په وینا چې شاوخوا د شپې لس بجې هلته نامعلوم وسلوالو د پولی وړونکو چې کوم ټرکونه دی یا لارې دي پر هغوی باندې برید کړی دی. د چارواکو په وینا چې شاوخوا اووه ټرکونه چې دي هغه د کولی هغه هلته اول درول شوي وو او لږ پس چې دي ډرایوران وکړه چې دا په ټرکونو کې کوم خلک موجود او غیر اکشته کړی دي. په همدې وخت کې د وسوال لخوا څخه په ډرایورانو باندې نزي سوي دي چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا یو ډرایور وژل شوی او درې ټپیان شوی دي. دا ټپیانو حالت له خطر وتلې دي خو د دې ترڅنګ دا خبر هم را روان دی خو د دې کوم آزادې ذرایع تصدیق نه کوي چې وسلوالو چې شاوخوا تعداد یې د شپږو څخه تر اتو پورې ول ځان سره څلور ډرایوران وړي دي. د څلورو ډرایورانو د لادرکتیا خبر ورکول کیږي خو د دې تصدیق نه کیږي چې آیا په رښتیا هم وسلوالو له ځان سره وړي دي هغه په خپل چیري پټسوي دي ورکول دي کله خو خبرونه داسې را روان دي. د دې پیښې زمواري د ریپورت تر وخته کوم چا نه ده منلې.
چارواکي څه وایي؟ کومه ډله زمواره غني په دې برخه کې؟
تر دې وړاندې هم د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هغه سنځاوي د دوکې د هرلای ده په دې کې زیاته د کویلی زیر مې دي. هلته چې کوم د کویلی په ټرکونو باندې داسې وسلوال بدونه سوي یا سوځول سوي دي د هغوی د زیاترو پیښو زمواري بلوچ بیتون خوشي ډلې بیلی یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. حکومت بیا وایي چې د دې تر شا د ترهګرو ډلو لاس دی وغه د کویلی او تنور چې کوم معدنیات دي د هغوی له ټیکدارانو څخه او له کارمندانو څخه بتی غواړي او پیسې غواړي چې په نور کولو باندې بیا وسلوال داسې پیښو کې لاس لري. کله چې د تیرو څو پیښو ذکر وکړل سي د کال 2023 د جون په میاشت کې په هرنای چې په ریپ سیمه کې دوت سلويشت د کولی ټرکونه چې وغاسو ځول سیو هم د کال 2023 د جون میاشت په اخرنۍ شپو کې بیا په هرنای سیمه کې نه نور ټرکان سوځول سیو. تر دې وړاندې هم په سنځاوي هرنای او په دوکې نور سیمو کې داسې پیښې رامنځته شوې دي.
د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې امنیتي حالات په دې ورسوي کې څومره بدل شوي او نور داسې ورسې پیښې څه دي؟
یوازې په بلوچستان سیمو کې نه بلکې په خو به زیاته پیښې په بلوچستان سیمو کې دي کې دي خو اوس دا وخت په پښتني سیمو کې هم کاکل عبد الله د چمن دیم دغه سي ژوب او نور سیمې راوخو نو د امنیتي چارواکو په وینا چې دلته د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او دوی پر ضد عملیات هم کوي. په بلوچستان سیمو کې په تیرو شپو کې په گوادر کې له پنجاب سره تعلق لرونکي شاوخوا و مجدوران وجل سوي وو چې د پنجاب له بیلابیلو سیمو سره تعلق او تر غو لاندې هم ملته پنجابي مزدورانو په بیلابیلو سیمو کې کار کاوه هغه وجل سوي دي. هم دغه سی بیا امنیتي چارواکي وایي چې په داسې پیښو کې لاسترون کې چې دي هغه نه دا چې د بلوچستان بلکې د دوی پټکو دا د پاکستان دشمنان دي او د پاکستان د دشمنانو په لمسون دوی دلته نامنیته د نامنۍ اور ته لمن وهي او وایي چې د سی پیک په نامه چې د پاکستان او چین ترمن کومه د عربونو ډالرو پروژه ده د هغې د ناکام کولو د دوی پټکو ناکامه هڅې دي چې کوي. وایي چې د وزیر اعلی بلوچستان سرپراز بوکټي پټکو چې دلته به هیڅ چاته اجازه ورنه کړل سي او وایي چې کوم تراګر دي د هغوی پر ضد به کوټلي ګامونه اخلي او د هغوی په خلاف سخت عملیات کوي.
ډیره مننه شیرانی صاحب، ژوندي اوسئ.
تاسو ته
د پاکستان پوز ویلی چې د اپریل 28 نیټې راهیسی عملیاتو کې د بلوچستان صوبې په ژوب ضلع کې یو کم دیرش ترهګر وژلې دي. البته آزاد سرچینې نشي کولی په سیمه کې د پوز د دغو داوو پخلی وکړي. د پاکستان پوز په خپل یو بیان کې دا داوا هم تکرار کړي چې ګنی د افغانستان ترهګر په پوله اوړي او بیا پاکستان کې حمله کوي. خو افغانستان کې واکمنو طالبانو وړاندې تر دي څو ځله د پاکستان دغه ډول تورونه رد کړی دي. د پاکستان د امنیتي حالات او همدارز د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د ترهګرۍ په حواله سره څه خبري مخې ته راغلي، په دې باب زموږ همکار په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې د وی وی ډیوا د چیډونکو اسماعیل خان سره خبري کړي او دغه نظر اخیستي چې تاسو په مرته راګرځو.
السلام علیکم.
او وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، اولنی پښتنه به هم دغه کوچه د پاکستان پوز وای چې په 13 میاش کې یو کم دیرش تر هاګر دغه پوینا باندې چې په بلوچستان کې وجلې دی یا په جوب کې، دا څه خی چې د پاکستان پوج چې کم دینو عملیات اپریشن یې سیوا کړی دی کنه د غلطه تر هاګر دومره په غټ مقدار موجود دی چې یو کم دیرش په یو میاش کې وجلې شو؟
واقع دا ده چې زمونږ د صوبې دا اړخه دا خبرې کېدی چې زیاتر د طالبان چې کوم دی یا د ټي ټي پی وګړي هغه د ژوب د لارې د افغانستان نه د ژوب د لارې راځي در زنده بیا دې اړخ ته در بند اډر اسماعیل خان ته بیا وزیرستان ته بیا خبرېږي. دلته څه د وزیرستان د دغه د پولي دړه سوم راځي د شوال او نورو منطقو نه خدا د حکومت داوزه زیات دا و چې د څومره چرچ کیږي کغه د ګارډو سمګلینګ دی چې د افغانستان راځي کغه وسلوال دی هغه راځي د ټول د شوب د لارې راځي د سمباز یو منطقه د غوډې لارې راځي دی اړه تا نو دا غي نه پس بیا د پاکستان فوج د فیصلو پر چې دلته کې عملیات پیل کی او تاسو چې کوم د خبرو کړل دا تقریبا د سوار لسم د مې د نیټه نه تقریبا تاسو ګورئ نو دوه هفته به کیږي یا دا غي نه کم چې دا عملیات تل تک پیل شوې دي او دا فوج د وینا مطابق تقریبا یو کم دیش کسان وجل شوې دي. د فوج کسان هم پکې مړ شوې دي پکې دا خبروم کړی دا چې دا پرستو سوروزو کې د پاکستان د فوج یو افسر او میجر بابر خان هغه هم پدې کې وجل شو. نو د غي منطق کو درې ټولو خبرو منطق دا چې کوم هغه دا نن یو نتیجه و چې رسمي بیان د فوج داړه خراب یو ځل بیا دا خبرو شو چې سمودین دا لیدل کیږي چې د افغانستان د اړخه خلق راځي د ټي ټي پی کسان راځي د افغانستان د اړخه د افغانستان خور استعماليږي او یوزل بیا دا مختنه د افغانستان نکړي دي چې د دې خپل خور د دې کپلي د منیجمنت د دې تنظیم په موثره طریقه باندې کوي چې د خلق د افغانستان د پاکستان ته نه راځي او کوم بریدونه چې سیوا شوې دي د فوج د وینا مطابق سمودې د پاکستان کې او د پاکستان په پوله باندې نه ختي سیوا شوې دي د دې مخنیوي دی پیش
صحیح. یو طرف ته اسماعیل خان صاحب که د پاکستان د پوځي اپریشنونو ته وکتل شي نو تقریبا د 2014 د زربیازب او داغه مخکې چې کم د اپریشنونو یا لس کله دی وي چې دا مکمليږي په دې جون کې د دې اپریشنونو د دې عملیاتو دا خی چې پاکستان کې مخکې هم د غلطه واستوال موجود د خلاف اپریشن کېدلې وخت په وخت باندې که پوځي مشران دي سیاسي مشران دي د افغانستان په اړه باندې دا خبره کوي، آیا د دې د مسلې نه ځان خلاصول غواړي او کنه واقعي دا مسله دومره سنگینه ده چې د هر څه په افغانستان کې دي؟
مسله خو سنگینه ده دا سیده چې کله چې عملیات شو په فوج په فاټا کې پخوانی فاټا کې او شکم ازلا دي خبر پختونخوا نو پاره کې داغه نه پس سو کال امنیت او ثبات او خوکله چې بیا افغانستان کې دا د اشرف غنی صاحب حکومت ختم شو داغه په دوران کې بم هم پیخي کې دی بریټونو پکې ته خود هم پرګټ تعداد کینو بیا دا ولیدل شو چې بیا کل نه چې افغانستان کې طالبان حکومت رالو دلته کې اچانک یو توندوالی ولیدل شو بریټونو ډیر زیات سی واشل امنیت وضع مخکې نه زیاته خراب شو او د دې وضع د خرابېدو بیا یو دغه چې کم دی هغه وخت ولیدل شو چې کله افغانستان کې د پاکستان د مختلفو هیئتونو یا د جنرال فیض دا وخت کې د ایس آی د ڈی جی چې کم استخباراتو بشو دغه د غدر لاندې چې کله مذاکرات ناکام شول او د ناکامۍ سره مخ شول داغه نه پس بیا ډیر زیات په وکړ تعداد کې دا د سهولتل شو چې طالبانو ته دی کې طالبان پاکستان موجودګي ولیدل شو او کم سلیپر سیل چې دلته کې ودا نه دا چې مخکې د دې کسان اونه خو په خاموشو په ناستو چې کله مذاکرات ناکام شول خبرې ترې ناکام شوې نو هغه سلیپر سیل چې کم د دې کسان دلته کې موجودو ځای په ځای باندې خپل بریدو کې اضافه وکړل نو د واقعتن عمدغه سیده چې پاکستان توس په دې باندې ډیر زیات تشویش دی کم امنیت او ثبات څو کالو د پاره راغلی و هغه چانک لاړو ختم شو او هغه پرسپشن کم دخل کو او تصور جوړو چې پاکستان کې یا په خیبر پختونخوا کې امنیت رالو یا د امنیت وز ډیر زیات خشي و دا هغه تاثیر ختم شو بیا بریدونه سیوا شول نو بیا د خلکو په تشویش کې اضافه شو ځای په ځای باندې جرګې هم روانې دي خلک غوښتنې هم کوي چې د پاکستان حکومت نم دغنم چې په څه طریقه باندې امنیت واپس راټینګ کړي
صحیح ډېر زیات مننه کوو اسماعیل خان صاحب د وخت راکولو معلومات شریکولو ته مننه
په اسلام آباد کې د صحافتي تنظیمونو پی اف یو جی او آر ای یو جی د سوری لاندې ګنډ شمیر صحافیانو د کوټه پریس کلب تړل کېدو او د پنجاب حکومت د حد کې عزت 2023 کال ترمیمی قانون په ضد احتجاج کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې پاکستان کې د میډیا ازادي باوري کړي شي هغوی د صحافیانو په ضد د لانجمنو قوانینو ختمیدل هم غواړي په دې اړه د وی ای ډی وا خبريال وقار احمد د دینو صحافیانو سره خبري کړې دي
جو صحافت ہے یا آزادیاں ہیں یہ جمہوریت سے
پاکستان کی صحافت او د میڈیا آزادی ل جمہوریت سره تړلې دي پا پاکستان کی جمہوریت ته چې د کم ډول خطرې دي نو دا هغه ډول خطرې صحافت ته هم دي او که همدا حالات پاتیشی نوچرے باہم دلتا صحافت آزاد نوی
اور اس کو بھی خطرات لاحق ہوں گے
آئین کی ہاتھ پہ زندہ ہے دور میں دیکھو زندہ ہے بہت پابندی
نامنظور
پریس کلب پہ تالو
نامنظور
مایوسی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں
مایوسی پرته مونږ هیڅ نه لرو مونږ کله د عمران خان او کله د نواز شریف د حکومتونو لخوا زورول کیږو دوی د میډیا په ازادۍ باور نه لري او دغه شان تنقید هم نشي زغملی نو ځکه دوی داسې قوانین معرفي کوي خو ګناه د دوی هم نه ده دوی د طاقتورو ادارو په وینا دا هر څه کوي
قوانین جو کہیں اور سے بن کے آتے ہیں
پاکستان کی اکثر ادا سے کی گئی چې قوانین جوړوي څوک او پارلیمان پر یوازې مہر لگوي دا سینه ته پکار ولې چې یاد قوانین کمزوري وي او نوې حکومت راتلو سره ختم کړي شي او بیا د سره د کیسه روانه وي
ہمارے بہت سارے ساتھیوں
پہ زمون پر یوش میر مرگرو د پیکا قانون لاندی مقدمه جوړ شوی او زینو تا ایف آئی اے نوٹسونه هم ملاو شو نو هغه وخت د موجوده حکومت غړي زمونږ ترڅنګ ولاړو خو کله چې دوی ته حکومت میلاو شو نو موږ سره هم هغه چلند وکړو کوم چې د امریت په دور کې صحافیانو سره کېدو موږ هغه وخت او اوس هم په خپل موقف په کلک ولاړ یو
دا د وی وی ډیوا د روانو چارو خبرونه ده. اوس هم د منځنی ختیځ حالات، آیرلند، ناروی او هسپانیا یا سپین نن وویل چې دغه ملکونه به د می په 28مه فلسطینی ریاست په رسمیت وپیژني. اسرائیل د اعلان ته سخت غبرګون ښودلی دی، که څه هم نړۍ کې د سلو نه زیات ملکونه فلسطینی ریاست په رسمیت پیژني، خو په ملګرو ملتونو او اکثرو غربي ملکونو لخوا دا حکومت نه دی تسلیم کړی شوی. د دې خبر په اړه نور جزئیات به زموږ له همکار پیر زبیر شانه واورو چې همدا اوس د امریکا د کانګرس د ماڼۍ مخینه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب سلامونه او په خیر راغلی. ناروی، سپین او آیرلند په څه وجه دا اعلان کړی او د دې فیصلې دلیل یې څه ښودلی دی؟
نو جی، دا خدا دلیل ورکوي چې دا ډیر وخت کیږي چې منځنی ختیځ کې حالات خراب دي، او مونږ بجای دې چې مونږ دا جنگ چې کوم وس روان دی په دا باندې چې کومه جګړه دا دوی منځ د اسرائیل او د فلسطینیانو منځ کې په دې باندې به هم هغه اصول خبره به کیږي، خو په کار دی چې مونږ دا ټو سټیټ سلوشن چې ورته وایي چې دوه هیوادونه ای او یو بل سره په وجود لري، نو هغه دوی فلسطینی ریاست وایي چې په کار چې هغه مو پیژندل شي او په هغه باندې کار وشي، او دا به دوی دا وایي چې د انصاف پاره، د عدل پاره او بیا د امنیت پاره به دا ډیر ضروري وي چې دا سه وکړی شي. او دا یو قسم دوی اسرائیل ته هم یو فشار اچولو یو طریقه ده، ولې چې دا سخکاری چې مغربي هیوادونه چې اوسه پورې دوی اغه نه منل د فلسطین ریاست نو سچ منل، خو اوس دا آوازونه زیاتیږي لګیا دي، او دا درې ملکونو د منلو سره به تسلیمولو سره به کې دي شنور داسې هیوادونه هم شي په یورپ کې چې کوم را پاسي واغوي وای چې او پکار دي چې فلسطین ریاست جوړولو باندې دې زر تر زر کار وشي. او اوس چې څنګه را روان روزو کې به په یو ان کې به هم دلته دا غکېږي چې په هغه هم دلته باقاعده د یو ریاست حیثیت ورکي.
پیر صاحب، د دوه غدریو یورپی ملکونو فیصلې ته په خپل اسرائیل او همدار از دلته په واشنگتن کې امریکایي چارواکو څه خبرګونونه څرګند کړي دي؟
نو جی، اسرائیل خو څنګه تاسو وویل چې اسرائیل ډېر سخت غبرګون هغه کړی دی. اسرائیل چې کوم مشر نتنیاهو هغه دا وایي چې دا د حماس ته یو قسم بریا ورکړې ده، او دغسې دوی چې کوم اسرائیل هغه د خارجه وزیر دا هغه هم دا ویلی دی چې دا لکه حماس تر هرګر ګروپ ته یو ګولډ میډل ورکو په داسې فیصله سره. او دوی وایي چې مونږ دا نه منو. نتنیاهو دا وایي چې کدلته فلسطینی ریاست وي نو هغه به یو تر هرګر ریاست وي، او مونږ کله هم نشو کېدی دا نشو پرې خودلې چې دلته د 1 اکتوبر په شان بیا واقعیت کیږي. نو دغه سې چې کوملته الته کوم دنه اسرائیل کې आवाजونه دی، هغه هم ډېر زیات په نیوکه کې کړی دی، او دا سه فیصله باندې او دا دې هغه کړی دا د کنډم کړی دی. او دلته امریکای کې کوم وګورو، نو امریکای کې خو صدر بایدن ډېر مخکې نه دا وایي چې دا ټو سټیټ چکم هغه د دوه ریاستونه د فلسطینیانو د اسرائیل لپاره دا د هغه فیصله ده. خو دلته چکم وایټ هاوس بیان ورکړی دی، هغه دی دا وایي چې دا مونږ منو چې دوه ریاست په فیصله خو پکار دی چې دا د دوه فریقین چکم دی هغه فلسطینیان او اسرائیل د سره خپلو کې کینی، او دا خبره د حل کې بجای دی چې یو هواد را پاسي او په خپل مخ یو بل ریاست تس هغه کوي لکه په رسمي توګه پیژني. نو هغه په کارج دوی دواړه پارټیانو خپلو کې دا شې سره کې نو وایټ هاوس او د امریکای خوډر مخ کنه دا چکم دوه ریاستونو وال هغه د دریز ته دوی وړاندې کوي لګیا دي.
او پیر صاحب، دا چې درې یورپی ملکونه د فلسطین ریاست په رسمیت او پیژني، په عمل کې به فلسطینیانو ته اوس مهال ګټه څه وي؟ اوس مهال او همداشان په آینده کې؟
نو جی، اوس لن مهال خو امانه د خیال چې دا څه خاص ګټه به وي چې کومه صورتحال ده په هغه کې په غزا کې او نور چې کوم حالات دي او مکه شان دي په دې کې ودا څه بدلون ناراضي، او خو په لانګ ټرم کې په داسې را روان وختونو کې کالونو کې به دا وی چې څنګه ماول وی چې یو خود اسرائیل سره چې کوم اسرائیل کوم پالیسیان دي دا څه کاری چې یورپ مرنه خوشاله نه دي، نور هیوادونه هم هغه په دې نیوکه کوي، او کفرس کا داسې دا درې هوادونه به پاتو وشتم مې او پیژنې او ناس نور هوادونه هم په یورپ کې سپیشلی چراشي او او فلسطین ریاست پرزندل شروع کی نو دا به اسرائیل باندې فشار لري او یو قسم د فلسطینیانو چې کوم مطالبه وا چې مونږ خپل ریاست غواړو دا به هم لکه هغه دا خبره به مخک راشي خټول نغټه چې کوم دلته اوس بحث هغه به دا شروع کیږي چې آیا د فلسطینی ریاست په سوق ووی فلسطینین اتارټی چې کومه دا چې کوم په مغربي او ویسټ بنک کې تر دوی حکومتو هغه دومره کولای شي چې حماس نه حکومت واخلي او هغه نو دا به اوس بحث په نورم په دې ګرمۍ
کې یو روسي پښتانه د غزې د جنگ بندي کوششونه شرته ورسیدل او اوس حالات غزه کې څنګه دي
ځي حالات خو غزا کې اوس خو نورم خراب شوی پدې دي چې اسرائیل تل لګیا د مکسان عملیات کوي یو ان چکم دی هغه ویلي دي چې موږ خپل امدادي چکم کاروایان دي هغه به موږ درو ولې چلته یو خو د سامان نشواله دي او بل الته امنیت صورتحال چکم دی ډېر خراب دي او اوس پورې چکم کومګو ګورو نو مخکې دا دوه درې هفته مخکې دا خبره کې دي چې حماس تجویز منلې خو اسرائیل ویل چې دا کوم دی پکې بدلون کړی دی او بیا پکې نتنیاهو خدا ویلیو کفرس کا مونږ ډی لوکو یا نو کو خو مونږ بخا مخه رفات زو ولې چې رفا ته تګ نه بغیر داسې دی چې مونږ د جنگ شروع کولو چې کوم مقصد هغه نه پوره کیږي الته حماس چې کوم مشران دي حماس چې کوم باقی ماینده خلک دي هغه الته دي نو مونږ بزو نو هغه وجنات او قطر هم په دې منځ کې چې کوم منځګړی او قطر سپیشلی هغه هم داسې خوشاله نو د ټول چې کوم د عمل روان دي خبرو او د دزبندې والا نو فلال خدا سخکاری چې اس داسې نږدې وخت امکان نشته چې دوی به دزبندې ته اسرائیل تیار شي یا به حماس دې ته تیار شي چې کوم یرغمال شوی کسان دی هغه خوشاله
ډیر مننه سلامات اوسې
پیسه
پس ده هغه چې د جرمونو د نړیوال عدالت مشر وکیل کریم خان دغه عدالت نه د اسرائیل د حکومت او د حماس ډلې د مشرانو د گرفتاری حکم مطالبه کړ. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن د نهه یاسې شنبه په ورځ د کانګرس غړو ته خبرو کې وویل چې د نتنیاهو د گرفتاری د حکم درخواست په غزه کې د اوربند هیلې د خطرې سره مخ کولې شي. د کانګرس د چارو د پاره د وی وی د خبريالې کیثرین جپسن رپورت ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په کیپټل هیل دوه سیاسي ګوندونو د جرمونو د نړیوال عدالت په اعلان نیوکه کړې دي. د جرمونو نړیوال عدالت ویلي غواړي چې د جنگي جرمونو د تورونو په سر د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د حماس د مشر یحیا سنوار د گرفتاری لپاره نړیوال وارنٹ جاری کړی شي.
زه دې ته په غلط لوري د یو ګام پستر ګورم. دا به د دواړو ډلو رایا ځای کول هسي نور ستونزمنی کی. دا د همیش راسي یو عام پوها ده چې آی سی سی د هغه ملکونو په اړه حال ځلی کوي چیرته چې آزاد عدلیه نشته. اسرائیل کې یو خپلواکه عدلیه شته ده.
د امریکای خارجه وزیر اویل چې د آی سی سی اعلان د شخړې د هواري د پاره د اوربن ترلاسه کولو مذاکرات پیچلې کوي. د شخړې په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس د برید سره پیل شوې. حماس په برید کې د 1200 نه زیات کسان وژلي وو او نږدې 2500 کسان یې يرغمل کړي وو.
شیمفل اکویوالنس امپلاید بټوین حماس اند د لیدرشپ اف اسرائیل.
د حماس او اسرائیل مشران په شرمناک ډول برابر ګڼل د لوزنامې ترلاسه کولو امکانات پیچلې کوي. موږ به د دوی د رایو ځای کولو هڅې جاری وساتو خو دا فیصله چې څنګه تاسو ویل بیخي په ډیرو کچو غلط لوري ته روانه ده.
نورو قانون سازانو هم د آی سی سی د وکیل اعلان رد کړي.
د وکیل سپارښتنې دومره د پام وړ نه دي سمره پام چې دې ته ورکول کیږي.
احتجاج کوونکي د بلنکن د گواهې مخ نیسي. دا اسرائیل سره د امریکای د مرستو په اړه په امریکا کې د اختلاف یو برخه ده. د غزا د صحت د وزارت تر مخه تر دې دمه په شخړه کې د 15 زرو نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ روستنی رپورت کې ویل شوی وو چې ډیره ممکن ده اسرائیل د ملکی کسانو د تحفظ پاړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړی وي، خو امریکای ورسره مرستې نه دي ختم کړې.
وی آر انویسټیګیټینګ ا نمبر اف انسټنسز سم اف وچ آر الودډ ټو ان
په رپورت کې د ذکر شوی په ګډون موږ د یو شمیر پیښو څېړنه کوو او نور چې نه دي موږ د هغه څېړنه هم کوو. اسرائیل هم د سونو داسې پیښو څېړنه کوي. په اسرائیل کې دا وخت د جرمونو پلټنې روانې دي. په داسې وخت کې چې جګړه روانه ده او موږ رسای نه لرو، نو د دې د اندازې لګولو په اړه پریکړه خبره کول ګران ده.
ډیموکراتس بلینکن ته خبرداري ورکړي چې د نړۍ د امریکای جواب ته سترګې دي.
What is painfully obvious to anybody paying attention.
څوک چې پام کوي دا ډېر ښکارا دردون کې ده چې د 8 اکتوبر راسي تر دې وخت پورې په دې ډېره موده کې د نتنیاهو حکومت د نړیوالو اقدارو خیال ساتلو کې پاتې راغلی دی. هغه اصول چې غواړي ضرورتمندو ته امداد یقیني کړي او په خپل سر دا محدود نه کړي او یا ترې څوک محروم وساتي. اغلی خارجه وزیره دا په نړۍ کې د امریکای باور ته زیان رسوي.
په ان حال کې د خارجه چارو لپاره د سېنات ستر ریپبلیکن سېنېټر جیم ریشک ویل دي چې امریکا اسرائیل سره پوره مرستې نه کوي.
The administration is imposing costs on Israel.
انتظامیه په اسرائیل تاوان پوره کوي. تاسو په اسرائیل تورونه ملګوي. اسرائیل د غزا نه حماس لري کولو ته پریک دی. دا د روان دتلو یوازنې لار ده.
ملګرو ملتونو د سه‌شنبه نه پورز ویل دي چې دوی نور رفاه کې امدادي حلو زلو ته رسائی نه لري. بلینکن قانون جوړونکو ته ویل دي چې امریکا اسرائیل خبردار کړي دي چې په سیمه کې به یې عملیات ملکی کسانو ته ډېر ځان ورسوي. د وایس اف امریکا د خبريالې کیترین جیپسن لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
سکال نوامبر میاشت کې په امریکا کې صدارتي انتخابات کیدونکې دي. په امریکایي ووټرانو کې د نیمایي نه زیاتې ښځې دي، نو د ښځو د رایو یا ووټونو د ګټلو لپاره د صدارت امیدواران جو بایډن او ډونالډ ټرمپ څه کوښښونه کوي. په دې اړه د وی او ای خبریال سکاټ سټرنز رپورت تاسو ته زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
د سږ کال د صدرتی انتخابی کمپین خزو وټرانو ته د توجه مرکزی ټکی د اسقاط حمل قوانین او تولیدی حکومت دي، خو امریکایي خزې د اسقاط حمل نه پورته نورو مسلو ته هم پام کوي او انتخابی کمپینونه اقتصاد، د صحت نظام او د جرمونو مسلې هم شزینه وټرانو ته وړاندې کوي. د مینیسوټا ریاست رائے ورکونکې ریبیکا جنسن په وینا صدر جو بایدن د سمې فیصلو کولو لپاره د کریډیټ مستحق دي.
پاڑا سیزونا ډیر زیات مهم دی. زما په خیال اقتصاد او صحی پاملرنه مهمه ده. زه یو نرس یم او زه اوس هم اکثره د کووید ناروغانینم او خلک وایي چې مونږ د کووید وبا نه تیر شوی یو، خو مونږ په حقیقت کې نه یو تیر شوی، مونږ تر اوسه د کووید په منځ کې یو. نو ځکه زما خیال دی چې په وایټ هاوس کې یو داسې تن چې په ساينس باور لري بخا خبره وي.
د نیواډا ریاست رائے ورکونکې جولی بینب د ډونالډ ټرمپ لپاره د صدرت دویمه دوره غواړي.
He was good for the economy. There was no war.
هغه د اقتصاد د پاره خو جنگ نه وو، هم اهنګي وو، امن وو، مونږ ټول کار کولو. د پټرولو به سمي وي. زما خیال دی چې هغه یو خسړی وو. هغه د خپل ملک سره مینه کوي. هغه یو خسړی دی. هغه د کورنۍ خپالنه کړي او مونږ به هغه بیا راولو.
بایدن خزینه وټرانو ته د شزو د صحت په اړه د وایټ هاوس د یو پروګرام په سر ځان رسوي.
Think of all the breakthroughs.
د هغه ټولو پرمختګونو په اړه خیال وکړئ چې مونږ د طب په میدان کې کړی دي، خو خوځو ته پاملرنه نه ده شوې. تاسو ټولو ته رسیدو کې تحقیق ډیر څه او ډیر وخت اخلي.
When you say to a family that if you come we're going to break you up, they don't come.
د بایدن کمپاین د مور د ورځې سوشل میډیا یو اشتیار خپور کړو چې په دغه کې د ټرمپ د کډوالو د کورونېو د تقسیم پالیسۍ باندې نیوکه شوی او رائے ورکونکو ته ویل شوی چې د خپلو مهندو سره شیګړه وکړي او د ټرمپ مخه ونیسي. ټرمپ د محافظه کارا ایسوی خزو غونډه ته ویل چې هغه په یورپ کې سولاره ولی.
before I even arrive at
the sadarat targatlo lar rusta ba za mkhkele de che da ul daftar tawarsam za ba da rusa ukraine tarmanz wahshatna ka jagda khatm kram
trump da jurmuno aw mahajirat masalo bane da sakht paighamuno da lare khazurai warkaun ko pam zanta kawi
i think zma khyal de da kaliwalo simo shidi ma khoshawi zaka che doi gwaadi khondi patasi کداغه غیر قانوني کډوال د دوی کالی یا غنې پرسونه الکترونیکس غړی او ټول نقد پیسې لوټ کړی او بیا خلک ترې پښتي چې څه چل دی نو کتا چې نه غواړي دغه غیر قانوني کډوال مجرمان ستاسو د کورونو تر کړکیو دننه درسي او ستاسو د رازونو لوټ کړی نو بیا تاسو باید د حقیقت ترای ورکړي چې موږ زر تر زره بی ایمانه جو بایدن وباسو هغه ځان چې هغه کولای شي
د سنټر فار امریکن ویمن اند پالیټکس تر مخه د کال نولا سوا آتیا امرسی شوی هر صدراتی انتخاب کے دسڑوں کو مقابلہ کے خزو زیات رائے کاراولی دی دا پیو سیڑن ادارے ترمخا دوزرا شلم کال انتخاباتوں کے بائیڈن دا ٹرمپ نا یولس فیصد زیات دا خزو رائے گٹلی وے دا وی وے خبریال سکاٹ سٹنز لپارا عابد حسین واشنگٹن ڈی سی
تیره هفته د روس صدر ولادیمیر پوتین د چین سفر وکړ چې د دواړو ملکونو ترمنځ په اقتصادي او سیمهیز همکاري کې زیاتیدونکې ترقی څرګندوي. د روس صدر دغه سفر په داسې وخت کې کړی چې په اوکراین کې د روس لخوا جنگ روان دی. څیړونکي وایي د نورې نړۍ نه جدا شوی کمزوری روس د چین په ګټه دی. په دې اړه نور تفصیل د هنری ریجول په رپورټ کې بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
تیرونه د چین د سفر په وخت چینایي صدر شی جنګ پینګ د روس د صدر ولادیمیر پوتین تود هرکلی وکړو. په دې موقع یو شمیر زړه راښکونکې سرکاري دستوري ترسره شوې چې د دواړو ملکونو د سفارتي اړیکو 15 اویایمه کلیزه نور ښکلې کړه.
دا د دواړو ملکونو ګډ ستراتیژیکي انتخاب دی چې د دواړو ملکونو ګډې همکارۍ او شریکو ګټو ته وده ورکوي چې ورسره په نړۍ کې په تاریخي کچا اختیارات او اقتصادي ګټې د یو ملک سره نه بلکې د ډیرو په لاسو کې ورزي.
صدر پوتین د دواړو ملکونو ترمنځ د زیاتیدونکو تجارت ستاینه وکړه چې د هغه په خبره د کال په حساب 260 ارب ډالرو نه هم زیات شوی دی.
Россия готова и способна.
روس د دې جوګه دی او دې ته تیار دی چې د چین د لوی وړو شارونو او چنای ټولنې ته په رواني سره داسې انرژي، رڼا او حرارت ورکړي چې ماحول ته بزیان نه رسوي.
صدر پوتین سورزی وروستو د هغه د چین سفر وکړو چې د چین صدر شي د یورپ سفر کړي چرته چې یورپی مشرانو په هغه خپل وس وکړو چې د یوکرين په جنگ کې د روس د ملاتړ نه لاس واخلي. خوتیرون کې ولینا چاکاروفا وای هغوی په دې هڅو کې ناکامه شوی.
چاینا پرووایډز د مین لایف لاین فور رشیا بٹ چاینا اوسو
چین روس ته بنیادی اسانتیاوي ورکوي. خو د دې سره سره چین دا هڅه هم کوي چې په نړیوال کچا روس یوازې نشي. روس په سرکاري توګه د دې خبرې اعلان کړي چې دوی د ګټلو په خاطر د اوګ جنگ په لور روان دي او دلته مونږه خپړ دا غوینو چې چین د روس په لوي کوي.
چاینا is taking the side of Russia.
چرون کې ولینا وای د دواړو دغه ملګرتیا چې هغه ورته د خامار او میلو ملګرتیا وای د یوکرين نه علاوه نور هم ډیره پیاوړې ده.
This kind of wars as the one being waged right now in Europe.
داسې جنگونه لکه چې وس په یوکرين کې روان دي او یا په منځني ختیځ غزا کې شروع دي او هم په انډو پیسفیک سیمه کې فوزی کړکیچ روان دي. دا سوړ جنگ تاودا محاذونه دي چې په یو اړخ یې امریکا او په بل چین او روس یا خامار او میلو ولاړ دي.
China and Russia or the dragon bear on the other.
چرون کې او لیکواله ان اپل بام وای شی او پوتین شریکو علاقائی ګټو راوځي کړی دي. خدای غوې سختو حکومتي تګلارو جمهوریت ټولنې ته خطر سره مخ کړی.
Their dislike of
وی دواړه جمهوری نړۍ او جمهوری ژبنه خوخوي او نه د ازادۍ انصاف او بی پله و فیصلو قوانين خوخوي. د دې ډیکټټرانو د لاسه جمهوری نړۍ د یو سخت چیلنج سره مخ ده چې د حملو سره یې په خپل دغه هوادونو وګړي او د هغوی اتحادیان مخ دي.
څلون کې ان زیاتوي د غاړي کې د چین په ګټه دي.
They may have an interest in weakening Russia.
کیدی شي چې هغوی په یو کمزوري روس کې ډیره دلچسپي ولري، ځکه چې کمزوري روس به په هغوی تیل او ګیس په ارزانه بیه خرڅوي. کمزوري روس به یو آسان اتحادی وي او په لوبه کې به یو کمزوري شریک وي او کیدی شي چې چین هم.
صدر پوتین به د اکتوبر په میاشت کې په روس کې کېدونکو د بریکس په غونډه کې د چین د صدر شي جن پینګ ملمستیا کوي. په داسې حال چې دواړه ملکونه نړۍ د یو اړخیزه مشرۍ نه ګڼ اړخیزه لوړ ته د بوتللو په لړ کې خپل ملګرتیا نوره کلکول غواړي. د وی او وی هنری ریجول د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د برتانیې د امریکا ته د جاسوسۍ په تور د خفیه معلوماتو په ډګه کوونکي ویب پاڼې ویکیلیکس د بانی جولین اسانج د سپارلو په مقدمه کې د ګول یادوشمې په ورځ یو بل قانوني بدلون رامخته شو. ججانو فیصله وکړه چې ښاغلی اسانج ته د بیان د ازادۍ پر اساس د دغه حکم پر ضد د مکمل اپیل حق ورکړی شي. نور معلومات د لندن نه د ویو ای خبریال هنری ریجول پر رپورټ کې عابد حسین تاسو سره شریک کړي.
د ګول پورس د لندن په های کورټ کې اوریدنه د ویکی لیکس بنیاد ایښودونکي جولین اسانج لپاره ورسته قانوني امیدو چې امریکا ته د ممکنه سپارل کېدو مخه ودروي. ججانو فیصله وکړه چې د اپیل د مکمل اوریدنه وشي چې آیا اسانج چې استرالیا شهري دی د امریکا په عدالت کې به د امریکا آئین په لومړۍ ماده کې د بیان د ازادۍ په حق باندې تکیه وکړي. دا اسانج وکیلانو په کامیابی سره دلیل وړاندې کړو چې د امریکا د آئین په لومړۍ ماده د امریکایي حکومت ژمنو باندې دا غو تکیا کول کافی نه دي. د نوی اپیل په عمل کې ممکن میاشتې یا کلونه مودا ولګي.
دا خبر ده زکه چې د دې مطلب دا شو چې جولین اسانج مقدمه بوس اوریدنه کې دی شي او په دې کې بعد بیان د ازادۍ دلیلونه به هم په بنیادی توګه په پام کې ونیول شي.
اسانج د ناروغتیا له وجې په عدالت کې نه و. دا غ مېرمن سټیلا اویل چې دا سمه فیصله ده.
As a family we're relieved.
د یوې کورنۍ په توګه موږ تارام تر لاسه شو، خو دا به څومره دوام ولري؟ امریکا دې حالت وساري او دا مقدمه دې ختمه کړي.
د امریکا حکومتي وکیلانو د اسانج په ضد د هیکینګ او د خفیه سرکاري دستاویزاتو د غلا کولو اتلس تورونه لګولي. په 2010 کې ویکی لیکس د افغانستان او عراق کې د جګړو په اړه په زرګونو غلا شوی ډیپلوماټیک کیبلونه خبره کړل. اسانج اویل چې د امریکا د پوز نوړ کړنی یې په ډاګه کړی. د امریکا د حکومت دریز دی چې دا غا عمل د صحافت څخه بارو چې د پټو حکومتي دستاویزاتو په غوښتلو غلا کولو او په غلطه توګه خورولو سره یې د بیګونا خلکو ژوند په خطر کې واچولو. خو د اسانج ملاتړ کوونکي وای دغه مقدمه یو مهم مثال جوړوي.
What Julian Assange is being
په جولین اسانج چې د څه لپاره مقدمه چلول کیږي هغه سدي چې خبريالانې هر وخت کوي. دوی خفیه دستاویزات ترلاسه کوي چې جنگي جرمونه یا د جنگي جرمونو داوی پکې شوی یا د انسانيت پر وړاندې جرمونه وي یا د بشري حقوقو جدي سرغړونې ترنه پډاګ کیږي او کله چې دا د ولس په ګټه وي دوی دا دستاویزات خبروي.
اسانج د تیرو 15 کلونو راسي په یو کلک امنیتي جیل کې دی. په راتلونکو میاشتو کې به هغه سره دا حق وي چې د برتنیا عدالتونو کې یو نوې اپیل جمع کړي او هلته به دا دلیل ورکوي چې د امریکا عدالتي نظام به دا غو د بیان د ازادۍ حق رد کړي. دا وی وی خبريال هنری ریجول لپاره عابد حسین، واشنگتن ڈی سی.
تاسو د وی ډیوا خبری خبرونه ګوري او اوري. بیا هم د پاکستان حالات. د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار قرغیزستان ته له سفر وروسته ویلی په هغه هواد کې پر بهرنۍ زده کوونکو د بریدونو د پیښو روسي تر اوسه پورې د 3000 نه زیات پاکستانیان چې اکثره یې زده کوونکي دي خپل ملک تراستانه کړی دي. د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته قریب 600 زده کوونکي د پیښور ایرپورټ د لارې وطن تر رسیدلی چې پکې د پښتنو زده کوونکو نه بغیر د پنجاب، سند او بلوچستان طالب علمان هم شامل دي. نور تفصیل د حمید الله په دې ویډیو کې.
زمانم دې ازرالم سره خیبر کوفتن فاتي د فازشیل متعلق صدام سوات از اپینمن ز انټر ډیر زیات من ته مشکلات ځکه چې موږ بهر ته نشتلې یو ویک ته پاره موږ کمپلیټلی بند کړیو په هاسټل کې چې موږ بهر ته ځو دا غزي کم لوکر بي وڅیو اپو زمو سره جګړه کوله دا وی د جن په هاسټل ژوند ډیر زیات پر ریډیوز کې زما الریډي 3rd ایئر روان دی او اوس مات پته نه لګی چې مخ کې بس دیږي اوس نه
زمانو حماد خان د کرګز سٹیټ میډیکل اکیډمي کې سبق پوهم او په تون فاکم په خبر سره تعلق لرم د بډا ډیر کلی ام یعنی خو چګم دی لکه هغه سټوډنټس باندې زیاتره دی رشي وي کوم چې هاسټلز کې او کوم چې چا سره لیمټډ میس او چا سره چګم دی لیمټډ یو اپروچ ور سره وو چې کوم دی نشو کولې موږ سره خو بیا هم ځای اپارټمنټ وغه کوم یو ځان ځ خپل سره برابر کړو نو بارال د کی پی ګورنمنت ډیر شکریا چا وو د فلیټ سرنج کومګه پکې غی کړو
زمان احمد تنویر خان او د سوات تعلق لرونکي ام ریکارډ تحصیل غلېګي سره پینځه ورځې خو پکې غی څنګه نه کوم نه ډیری لکه حالات کشیدا پنګ باندې تیر شوې او مې کوم ظلمونه شو الحمدلله د خو بخپل سیب یم په زمانه کې مسلمانانو نه ولا زمونږ چې فاین دی او مې کوم ظلمونه شو ولو دا غډېر غت مخ نه پکارو او زمون ګورنمنت پکې پای کې څنګه سره ولدان کو او بیا هم الله تعالی د نو شکر ادا کو چې الیمین ګنداپور سره څنګه موږ د فار فلایټ ارینج کو د مانور بایگان او وین دم چې ګنده روښ چې ګنده خپل وطن تر علي خپل پور تر علي پرې باندې څنګه دا غډېر زیات شکریا ادا کو
ناصدی جی سبب یو فلایټ زی او بیا به زمونږ ما شومان جوز دا کم دي سټوډنټان مې اجنکې دي بچانه او بچی ټول باغی براوري او دی وخت کې زمونږ صبح چې کم دي اغه د ټول نمخ کې دا لیډینګ رول اغشت دي د ټول نمخ کې نه اوس کړی دي او موږ ان شاء الله کوشش کوو تر څو پورې کرایسس ختم شو ډیر خبره ده کنيم به د اخرنی بچی پورې په آرام نه کینو چې موږ خپل ملک ته واپس نه راوسته نو موږ د هر قسم سیاسي دغه نه بالاتر نن دې سره پنجاب بیان سندیان بلوچستان دا ټول پښتانه دا ټول په یوځای دې سره راغلي دي.
نېشنل اکاونټس کمیټي په جاري کړو تازه شمیرو کې ویلي چې د پاکستان اقتصاد پر لپسې په دویم کال هم د جمود ښکار پاته شوی دی او روان مالی کال کې اقتصاد 2.4% په کچه وده کړې ده. د ریپورت تر مخه د ګرانې کچش 25% ته رسیدلې ده. د اسلام آباد نه د وی ای ډی وا خبريال ارشاد حسیني په اړه دا ریپورت حلېګلې ده.
د نېشنل اکاونټس کمیټې د غونډې وروسته د منصوبه بندي وزارت ویلي چې روان مالی کال کې د اقتصادي ترقې شرح 2.3% و چې د حکومت د ټاکل شوې 3.5% هدف څخه کم او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د 1.8% هدف نه زیاته ده. د اقتصادي اکاونټس کمیټې د شمیرو تر مخه تیر مالی کال اقتصاد 0.21% راټول شوی خو د زراعت په څنګه کې د ورا ودی لکبله بحال شو. دروان مالیکال لپاره د ماشی ودی د شمیرو مطابق زری څنګه کې د ټاکل شوی 3% ودی هدف په مقابله کې د ودی کچ شپږ 0.25% ریکارډ کړی شوی دا وای د مهال د پومبه پیداوار 1.8% د وریجو 0.3% او د غنمو په پیداوار کې سباندې 11% اضافه شوی دا. د نېشنل اکاونټس کمیټې تر مخه د روان مالیکال د لسو میاشتو دوران د صنعتي شوبې د ودی کچ 1.21% پاتې شوی دا. اقتصاد پوهان وای د 13 کلونو په نسبت اقتصاد یو څه شوی دی خو د بد مرغه د دې ګټه عام تن ته نه رسیدلې.
ایک ایسا ملک جہاں پاپولیشن کا گروتھ ریٹ
یو دا سے حیوات چرته چې د آبادی د ود شرا 2.5% وی او اقتصاد صرف د 2% شر سره ود کوي نو په خپل اندازه لګول شي چې هل تبا د خلکو حال څنګه وی.
د 13 میاشتو دوران د اوسط ګرانه کچ شپږ 20% پاتې شوی دا او نړیوال بینک د تخمینې تر مخه د غربت کچه 30% وه او اټکل کوي چې نور 10 میلیون خلک د غربت د کرخې ښکته تللی شي. د راتلونکي مالکانو لپاره حکومت د جی ډی پی د ودې کچه 3.5% او د ګرانې د شرې 11.8% ټاکلو منصوبه لري. د اقتصادي چارو ماهرین وای په درآمداتو بندیزونو او د سود تاریخي لوړې کچې د هیواد اقتصادي وده تر دې متاثره کړې چې د زراعتو نه علاوه په ټولو برخو کې وده کما شوې ده.
حکومت د اقتصاد په نورو برخو کې تر اوسه ناکامه پاتې شوې. واړه دکانداران د ټیکس په دایره کې نه دي راوستلي او نه د زراعتو په څنګه باندې ټیکس لګولو کې کامیاب شوي دي.
د نېشنل اکاونټس کمیټې د شمیرو تر مخه د تعمیراتو په څنګه کې د روان مالي کال دوران 15.9% وده ریکارډ کړې شوې ده، کومه چې تیر مالي کال کې 8% وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان یو پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ورستیو کې مطبوعاتو ته ویلي چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې موجوده ائتلافي حکومت هم په هغه لارو راغلی کوم چې په کال 2013 کې عمران خان او د پی ټی آی ګوند ور باندې حکومت ته رسیدلی وو. نوموړي زیاته کړې چې د جمهوری حکومتونو په ځای هایبرید نظام چلول آئینی اډانه نه لري. تفصیل د پیښور نه عثمان خان په دې رپورت کې تاسو سره شریکوي.
شاید خاقان عباسی مطبوعاتو سره خبرو کې ویل د هایبرید نظام ختمولو د پاره به پاکستان ته خپل انتظامی اډانه کې بنیادی بدلونونه راوستل وی.
باجوا صاحب ویلیو چې هایبرید حکومت دی، خو آیا اوس د هایبرید نظام آئین کې گنجائش ته دی؟ ما تا خو په نظر را نغلو هغه حکومت هم هایبرید چلی دو او اوس د ایس آئی ایف سی حکومت راغلی دی، نو آیا دا د آئین مطابق دی او کنا؟ د دې فیصله به عدالت کولی شي. وزیر اعظم سے پوای چې بالکل سم دی، موږ هم د هغه په خبره باور کوو، خو خبره دا ده چې ملک نه چلیږي.
یہ واضح حقیقت ہے.
خو سیډونکو وایي د پاکستان جمهوریت مدام د یو هایبرید نظام لاندې چلیدلی. خو د کال 2013 نه پستا په جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو لاسوخنې نوري کوي او په ډاګه شولي، او دا خبره اوس د هایبرید نظام یعنی د یو ګډاګي جمهوری نظام نه هم مخکې تللی ده.
2018 کې بیا د هایبرید نظام حکومت هغه لیول باندې ورسېدلو چې موږ ټول خلک پوه شو چې پاکستان کې کم نظام ده. او په دغه وخت باندې ګوره د یاد 23 د عمران خان د تګ نه پس دلته کې هغه هایبرید نظام هم اوس نه ده، اوس دلته کې غیر اعلانیه ماشاءالله ده.
خو په پاکستان کې فوج دا تورونه سو واری په تکرار سره رد کړی دي چې ګینی په سیاست یا حکومتي چارو کې مداخلت کوي. سیړونکو زیاتوي په هایبرید نظام کې د حکومتي نظام کوم اصلي ذمہوار نه معلوميږي، نو ځکه ډیر تاوان ولست رسی
چې لکه خلک ووټ ورکي پارلیمان ته خپل نمائندگان ولېږي، دا غوې نه دا تموي چې دا به د ولست ملګری یو پالیسی را جوړوي. خو بد قسمت نه دا خو کنټرول نه وی په پالیسی باندې، پالیسی که بیا ناکام شولا نو دا غی چې کم کاست دی هغه سویلینس پی کوي، هغه ډیموکراسي پی کوي، ډیموکراسي پی بدنام شي، جمهوریت بدنام شي. خو که کامیاب شولا نو بیا کریډیټ چې کم دی کنه هغه خلک خلی کم چې بیهایند د سین کنټرول کوي نظام.
د سیاسي چارو کارپوهان بیا زیاتوي مقتدره او طاقتوره حلقي مدام د خپل طاقت ساتلو لپاره د ولس واک او جمهوریت اقدارو تروړلو په هڅه تورن کیږي. خو د جمهوریت پروژه ټینګ ساتلو لپاره په کار رول نه لوبولو لپاره جمهوریت ګوندونه ځان نشي خلاصولی.
مطلب دا ده چې د سیاسي خلکو سره هیڅ واک اختیار نشته، د نامې واک اختیار هم ورسره نشته، او بلکې دې ته دا پته وي سمون د چا په خلی راغلی وو، د چا په نظریات راغلی وو، او د چا په خلی بوزو او هغه د څه غواړي موږ سه وکړو.
د اسلام آباد های کورټ د نن د کشمیر له درکا شاعر احمد فرهاد په قضیه کې جج محسن اختر کیانی هم دغه سوالونه په تکرار سره راپور تکړو، او په سوشل میډیا د هغه د پښتنه ډیر خبره شو چې یعنی دا هیواد به استخباراتي اداري چلوي کنه د آئین او قانون لاندې به چلول کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په بلوچستان کې د سیاحت چارواکي وایي په صوبه کې ویکسین کوریج 30% دی، یعنی په سلو کې شپېته ماشومان اوس هم له ویکسین نه پاتې دي. د پولیو کمپینونو کارکوونکي وایي چې په ټولنه کې اوس هم د ویکسین په اړه منفي سوچ موجود دی. په دې اړه باندې پام وکړئ د رفیع الله مندوخیل رپورټ چې لکوټ یې را لېږلی دی.
امنا کوټه تځرمه په کوچلاغ بازار کې لتیرو دریو کلونو راځي په پولیو مخنیوي پروګرام کې د کمیونټي هیلث ورکر په اسکار کوي. وی او ای ډی وتاوی په ټولنه کې اوسم د سی خلک ستا چې د پولیو او نورو ناروغیو پر ضد ویکسین ته د شک په سترګه ګوري. امنا زیاتوي چې کمیونټي یا د ټولنې خلک له دوی غوښتنې کوي او په یوه یا بل پلمه نغواړي چې خپل ماشومان ویکسین کړي، خو دوی د دې لپاره یو منظمه تګلاره یا میکانیزم لري.
زه چې هم دلته کلی خانه مجان کې کار کوم، څوک په ځلې هغه موږ دارن کنوینس کو چې موږ ته وای دا ورکې دا شی دی د کشنیان لپاره، ولې دا کفولیو یو واره وله خدای نه خسته لاس پښه مرسو بیا د دې علاج ناممکن دی، ځکه چې موږ ته وای چې دا تی ورکې دا شی دی. نو بیا قدیم زمش خبره نه منل نه کنوینس کېدل ډیر، مطلب سټیل ریپیزر یا دغه بیا موږ اولاش سو خپل سپایزر ته اطلاع ورکو بیا غې لسم ته ورکی، نو په دې باندې بس بیا غې راس خپل طریقې اپناو کې او شی کنوینس کې.
پابلستان کې د انکاري خلکو پر آماده کولو ډیر زیات کار کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او کمیونټي ادارې کارکونکي د دینی عالمانو او قبایلی مشرانو په مرسته انکاري خلکو ته د ویکسین د ارزښت په اړه معلومات ورکوي. خو په کوټه کې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکی وایي چې اوس هم په صوبه کې د ویکسین کچه ډیره ټیټه ده. په سلو کې تر نیمایي زیات ماشومان یعنی 60% اوس هم له ویکسین پاتېږي. په بلوچستان کې د پولیو ویکسین لپاره د ماشومانو ټارګټ یا شمیر 2.5 میلیون، خو د نور ویکسین لپاره یې شمیر 2 لک دی.
موږ چې کوم د ای پی پروګرام په توسط سره دوی ته ویکسینیشن کوو، موږ ټارګټ دا سه 2 لک کښنیان د کال، چې هغه ته موږ له پیدایش وینس د 2 کلو پورې یعنی 3 میاشتې پورې هغه ته موږ له 2 لس چې هغه جان لیوه بې مرتبه چې هغه بالکل د کښنیان مرګ له هغه نه جوړی کېدلی شي، دغه د روکتان لپاره موږ ویکسینیشن کوو. او دا ویکسین حکومت پاکستان، حکومت بلوچستان او په دا کوم ارمی داری دي، کغه ډبلیو ایچ او دي، کغه یونیسف دي، کغه بیل ګیټ فاونډیشن دي، کغه نوري دا داری دي هغه سپورټر کوي.
چارواکي ذاتوي چې ویکسین ماشوم د پولیو په ګډون له 12 ناروغیو خوندي ساتي. دا ویکسین په اړه منفي ذهنیت د ماشومانو ژوند لګوار سره مخامخ کولای شي. باید مندي خپل ماشومان پر وخت ویکسین او له ناروغیو خوندي کړي.
مندی هغه پلرونه دا وو په جوړو کې دا خوف دا پریشانی وی چې آیا دا ویکسین کومو ځخنیان ته ولګو، خدای دې نه کوي چې موږ ځخنیان په دا باندې نور نه جوړ نه شي. دا تر یو خبره نه ده بکښې، بلکې هغه ځخنی لاغه نه جوړې ده محفوظه کیږي، هغه بدن کې قوت مدافعت ورته وي یا انټي باډیز ورته وي، هغه قدرت هم پیدا کیږي. کمی کمی په دا معمول کې په دا اوا کې په دا موږ موجوده موږ څنګه ساخلو کمی کمی نه جوړې دي موجود دي. دا ویکسین بیا پیدا دا وی چې ځخنی هغه نه جوړې کوي هم سي هغه باندې هغه تاوان نن هغه تکلیفات درځي.
د بلوچستان د ویکسین اداره ای پی ای د کوټي په ګډون د صوبې 4 ضلعو ته ویکسین ورکوي. د ادارې چارواکي وایي چې ویکسین لا اړتیا سره سم د تودوخه په کچې یا ټمپریچر کې نورو سیمو ته لیږل کیږي چې تر ماشوم د ویکسین تر رسیدو پورې اغیز له لاسه ورنکړي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، دیوا کوټه.
د ویو ډیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا واز مونږ د نن مخصوصن خبرونه چې په واشنگټن ډی سی نمو تاسو ته وړاندې کړل او د ورځې تازه رپورټونو خبرونه پکې وو. په دې هیله چې د پام وړ وګرځیدلې وي، تاسو کولی شئ دا خبرونه او همداشان نور خبرونه زمونږ او نور رپورټونه او خبرونه زمونږ په فیسبوک، په ویب سایټ، په یوټیوب، په ټویټر یا ایکس پلیټ فارم باندې هم وګورئ او آلتی واوري. همداشان په انسټاګرام باندې هم زموږ رپورټونه او ویډیوګانې مه هیروئ. نور تاسو په وخت دای سپارم. علامه مرشد.